پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبریم د اسدی رادیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه شه چاري په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د افغان سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په تکل کې وړاندې مو د محمد حنیف اتمر د روسیې د سفر له نورو جزئیاتو خبرو. خو مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی. دفاع وزارت له افغان پاوچ سره د امریکا د سلګونه جنگي وسایطو مرسته مهمه بولي، او د سی آی ای د ریاست لپاره نومول شوی ویلیام برنز وایي د امریکا پر وړاندې تر ټولو لویه جیوپولیتیکه ننګونه به چین وي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په مقصد د بحث لپاره روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د دې سفر د موخو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمه ایز او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې پاکله، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا ده.
له بلې خوا د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسېدلی دی. چارواکي وایي ښاغلی داودزی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د افغانستان دفاع وزارت له افغان پوځ سره د امریکا د 640 جنگي وسایطو مرسته مهمه بولي. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی پرون ناوخته په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره د 640 جنگي وسایطو مرسته وکړه. مونږ د دوی له دغه مرستو مننه کوو. له دغو وسایطو او تجهیزاتو نه به د امنیت د ښوالي او ټینګښت په برخه کې ګټه واخیستل شي.
د دفاع وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې په دې وسایطو کې چې پرون دفاع وزارت ته وسپارل شول، 403 هموي، 340 رینجر موټر، 30 امبولانسونه او 180 موټر سایکلونه شامل دي چې ټولو قلو اردوګانو ته به ولېږل شي. د پښتني بانک پخوانی مشر او د دې بانک درې کارکونکي په تنفیزي بند او هر یو په 900,000 امریکایي ډالرو نقدي جریمه محکوم شول. د اداري فساد د لویو جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پرون د دې محاکمې پر مهال د پښتني بانک پخوانی مشر حیات الله د یعنی په شپږ کلونه او شپږ میاشتو تنفیزي بند محکوم کړ. د دې بانک درې نورو کارکونکي د تصویر له قدرته د ناوړه استفادې او د 900,000 ډالرو اختلاس په تور په څه باندې 5 کلونو بند محکوم شول. دغه څلور وړه هر یو د 900,000 امریکایي ډالرو معادل نقدي جریمه په ورکړه هم محکوم شول. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د ریاست لپاره نومول شوی ویلیام برنز وایي چې د متحده ایالاتونو پر وړاندې تر ټولو جیوپولیتیکه ننګونه به د چین لخوا وي. خدای وایي چې روسیه هم یو لوی ګواښ دی. برنز دا څرګندونې پرون د سنا د استخباراتو د کمیټې استماعي غونډې ته چې د ده د تایید بحث ته ځانګړې شوې وه وکړې. هغه چین د امریکا ضد داسې یو ځواک وبله چې هڅه کوي د معنوي ملکیت د غلا پر خپلو وګړو د فشار او په امریکا کې د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره خپل قدرت پیاوړی کړي. خو برنز په عین حال کې یادونه وکړه چې د اقلیم د بدلون په څیر موضوعاتو کې کیدای شي له پیکینګ سره ګډ کار وشي. نوموړي د روسیې ګواښ هم جدي او رانوونکی وبله او ویل، تر څو چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په واک کې وي همکاري به له دې هیواد سره ډېره محدوده وي. څلور شپېته کلان ویلیام برنز له ایران سره په پټه خبرې کړې وې چې په نتیجه کې له دې هیواد سره د 2015 کال اټومي تړون لاسلیک شو. نو تمه ده چې په اسانۍ سره به د دې څوکۍ لپاره تایید شي. ولسمشر جو بایدن د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه اجرایوي فرمان لغوه کړ چې لمخې ډیری هغه کسان چې د ګرین کارت یا په امریکا کې د استوګنې درخواستونه یې کړي وو د هیواد ته له ننوتو منع شوي وو. ټرمپ دا بندیز تیر کال ولګاوه او ویې ویل دا کار د دې لپاره کوي چې د کورونا د وبا له کبله وزګارو امریکایانو ته کارونه خوندي شي. ټاکل شوی وه چې دا بندیز د تیر کال په وروستیو کې پای ته ورسیږي، خو ټرمپ هغه د خپلې ولسمشرۍ د دورې په وروستیو اونیو کې د مارچ د میاشتې تر پایه تمدید کړی وو. د مهاجرت د چارو وکیلان وایي چې د دې فرمان له مخې د ډیرو مهاجرینو ویزې بندې شوې وې. مهاجرو همداراز د خپلو کورنیو غړي هم تر هغه امریکا ته نشوای رابللی چې تابعیت یې نوی ترلاسه کړی. او د اسپانیا پولیسو پرون د انسانانو د قاچاق په شک د څوارلسو کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پولیسو په وینا دغه کسانو تر 200 زیات کسان کناری ټاپوګانو ته په قاچاق ډول لیږدولی دي. په دې ډله کې د یو 9 کلن ماشوم هغه درې تښتونکي هم شامل وو چې د سفر پر مهال مړه شوي وو. د اسپانیا پولیسو په یو اعلامیه کې وویل چې پناه غوښتونکو 13 کسان او یوه ښځه د پناه غوښتونکو د قاچاق تنظیمونکي بللی دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 2:09 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو د افغان سولې په تړاو د دوو هڅو له جزئیاتو خبرو. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په ماسکو کې دی او د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی په اسلام آباد کې. په ننګرهار کې د ماشومانو د سالنډۍ ناروغۍ زیات شوې. په کونړ کې د وړیا زده کړو یو مرکز څخه تر سلو ډېرې نجونې ورځي.
زمنګ یوازینی هدف چې دی هغه د درس زده کړه ده، کانکور ته امدګی ده.
د مخکښو ښځو پروګرام هم لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف روسیې ته رسیدل دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او له ترهګرۍ او پلان شویو جرمونو سره مبارزه د دې سفر نورې موخې بلل شوې دي. بل لور ته د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هر اړخیزې همکارۍ ترلاسه کولو لپاره د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی. جزئیات پر راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر روسیا کې دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ته د ښاغلي اتمر سفر د هغه د سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده ښاغلی اتمر نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون له یو شمېر روسي چارواکو سره وګوري. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به په یو شمېر مهمو موضوعاتو له خپل روسي سیال سره خبرې وکړي. د وویل
تقویت روابط دو جانبه میان دو دولت مبارزه علی
د دوړخیزو اړیکو پراختیا له ترهګرۍ افراطیت او پلان شوو جرمونو سره مبارزه او د افغانستان د سولې لپاره د سیمې اجماع پیاوړي کول د دې سفر موخه دي.
ښاغلی اتمر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو برخه کې ستونزې جوتې دي. مودا وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زامیر کابلوف د افغانستان د شخړې د حل په برخه کې د لنډمهالي او موقت حکومت ننګه کړې وه. همدارول روانه میاشت طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی روسیې ته ولاړ او هلته یې د دې هیواد له چارواکو سره لیدو کاته وکړل. خو دا روښانه نه ده چې ښاغلی اتمر به په دې سفر کې د دې موضوعات په اړه روسیې د افغان حکومت اندېښنې شریکې کړي او کنه. بلخوا بیا د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د ښې همکارۍ د راجلبولو لپاره عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړی استازي له دې سفر وړاندې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو په دې سفر کې به له پاکستان وغواړي چې طالبان اوربند او همدا ډول د سولې خبرو بیا ځلي پایل ته چمتو کړي. خو پاکستان ته د عمر داودزی له سفر سره سم د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ویلي هیواد به نور له طالبانو ملاتړ ونه کړي. جنرال بابر پرون په خپل 19 غونډه کې د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا اسلام آباد واک ته د طالبانو د بیا رسیدو په لوي کوي او کنه وویل اوسنۍ افغانستان د نوی ملسیزي په تیر نه دی او پاکستان هم بدلون کړی دی. د زیاته کړه د چ پر راتلونکي کې مسایل څه ډول مخکزي پاکستان پکې یوازې د اسانچاري ونډه لري او دوی دا کار کړی دی ولی بیا یې هم کوي. خو هغه د افغانستان پریکړې په افغانانو او د افغانستان پر خبرې پوری اړي وبللې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت پاکستان تورن کړی چې د سولې په برخه کې هغه ډول چې اړتیا ده همکاري نه ده کړې. د پاکستان په اړه د څرګندونو په دوام جمهور رئیس غنی هرات ته د سفر پر مهال وویل اوس مهال له دې هېواد سره اړیکې عادي نه دي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم له پاکستان او طالبان وغوښتل چې د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي، هغه څه چې لا یې ځواب نه دی لیدل شوی. ولې طالبان او پاکستان دواړو په زړونو رد کړي چې کني له یو او بل سره د افغانستان د جګړې په اړه نږدې اړیکې لري. شیبر صاحب
مننه. و موردل چې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په ماسکو کې دی او له روسي چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کوي. بل لور ته د افغانستان د ولسمشر د پاکستان لپاره ځانګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د افغانستان مربوط اقتصادي خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې اقتصادي خبرونو ته ورشو کونړ ته به مخه کړو. په کونړ کې د فرصت په نوم د وړیا زده کړو مرکز په اسد آباد کې له سلو زیاتو نجونو ته د کانکور ازموینې لپاره د چمتووالي زمینه برابره کړې ده. د نجونو لپاره د زده کړو په دغه کورس کې ساینسي او نور عصري مضامین تدریس کېږي. نور به له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
دلتا پلسګون جونې د خپل روخان راتلونکو لپاره کانکور ته د چمتووالي په یو روزنیزه دوره کې پزده کړو بوختیدی. دا کورس د فاطمی پلیسته کې د فرصت روزنیز مرکز لخوا جوړ شوی دی. مدینه د دې کورس یو زده کوونکی ده.
زمونږ یوازینی هدف چې دی هغه د درس زده کړه د کانکور ته مدګی ده. د دې لپاره راځو چې دلته موږ ته د چالور مزامینه تدریسیږي چې کیمیا ده، بیولوژي ده، ریاضي ده، فزیک ده.
کونړ د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې لومړی خو پکې ډېرې کم انجونی له دولسمو ټولګیو فارغېږي. هغوی چې فارغېږي ډېرو کمو ته کورنۍ پوهنتون ته د تلو اجازه ورکوي، او هغوی چې کورنۍ غواړي لوڼې لوړې زده کړې وکړي په ښوونځیو کې د درسونو د ټیټ کیفیت له کبله د کانکور په سیالیو کې کافی نمرې نشي ترلاسه کولی او له لوړو زده کړو محرومیږي. خو د زهل په نوم کونړۍ زده کوونکي هیله لري چې د کانکور د چمتووالي دا کورس په ورسره د ښو نمرو په اخیستو کې مرسته وکړي.
د ټولو خویندو دا هیله وي چې په راتلونکي کې د خپلې خوښې پونځي ته کامیاب شي. زما په راتلونکي کې دا هیله ده د کانکور ازموینې لپاره چې کامیاب شم، زه غواړم چې د ژورنالیزم په پونځي ته کامیاب شم.
زهل وای اوس په کونړ کې شرایط بدل شوي، د زده کړو لپاره زمینی برابرې شوي، او هغه کورنۍ هم زیاتې شوي چې غواړي لوڼې او زامنې لوړې زده کړې وکړي. د فرصت په نوم د وړیا زده کړو مرکز څلور کاله وړاندې په کونړ کې جوړ شوی چې د مسولینو په وینا یې په یاد موده کې په سلګونو کسان د انګلیسي او کمپیوټر له کورسونو فارغ کړي دي. د دوی په خبره چې د یاد مرکز څانګې د اسد آباد تر څنګ په مروره، وټپور او خاص کونړ ولسوالیو کې هم پرانیستې دي. په کونړ کې د فرصت مشر احسان الله احساس:
اوس مهال تر 1400 پورې زده کوونکي په ټول کونړ کې لرو. د دې جملې څخه 300 دیارلس خزینه زده کوونکي دي چې 200 تنه نجونې په انګلیسي برخه کې، یو سلو دیارلس د کانکور آمادګۍ په څانګه کې په زده کړو بوختي دي.
د پوهنې ریاست چارواکي هم د فرصت وړیا کورس د خپل زده کوونکو د پرمختګ لپاره اړین بولی. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل:
کونړ د معرف لپاره ډېر ګټور پروګرام دی. شاګردانو ته د کمپیوټر، انګلیسي، د سیاسي مضامینو زده کړې کېږي. په دې سره موږ هم همکاري کوو د دغه پروګرام په تطبیق کې. موږ ډېر راځو.
د عبدالقهار خونزاده په خبره چې تیر کال د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو کې د کونړ علمي کادرونو لخوا کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړ کړی شوي وو، او په تیر کانکور کې ښه نتیجه ورکړې وه. څلور کاله کېږي چې د فرصت په نوم ښوونیز مرکز د بهر میشتې کونړي سوداګر شوکت زمانی لخوا پرانیستل شوی، او تر اوسه یې په یاد ولایت کې په سلګونو ځوانانو ته د انګلیسي او کمپیوټر روزنه ورکړې. دا لومړی ځل دی چې نجونو ته د کانکور چمتووالي کورس جوړوي. د فرصت روزنیز مرکز د کونړ سربیره په کندهار، روزګان، هلمند او زابل ولایتونو کې هم زده کوونکو ته د وړیا زده کړو ځینې پروګرامونه برابر کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات پیل کړل. د دغه وزارت وایي اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې کورني شرکت په همکاري د صادرات پیل شول. د ښاغلي رستمی په خبره تیره ورځ لومړۍ جوپه د 2000 امریکایي ډالرو په ارزښت 2000 ټنه سترمه میز ازبکستان ته صادر شول. څه موده وړاندې د افغانستان دولت 40 ډوله وچې میوه هم کاناډا ته صادره کړې وه. د افغانستان وچې میوې په نړۍ کې ښه بازار موندلی. افغانستان په سیمه کې د وچې میوې یو مهم تولیدونکی هیواد دی چې د کال په اوږدو کې سیمه او نړۍ ته بیلابیلې زرګونه ټنه وچې میوې صادروي. په لغمان ولایت کې د ایوډین لرونکي مالګې او په ننګرهار کې د پلاستیکي توکو د تولید فابریکو په کار پیل وکړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري په خبره سوې اعلامیه کې راغلي دا په لغمان کې لومړنۍ د مالګې فابریکه ده چې په یو جریب ځمکه کې د 2000 امریکایي ډالرو په پانګونې سره جوړیږي چې په یو شپه او ورځ کې د یو ټن ایوډین لرونکي مالګې د تولید وړتیا لري. دغه فابریکه خپل خام مواد د بلخ، فاریاب او تخار ولایتونو د مالګې له قانونو څخه ترلاسه کوي. د اعلامیې له مخې په ننګرهار ولایت کې د پلاستیکي توکو یوه فابریکه د 5000 امریکایي ډالرو په پانګونې سره جوړه او تیره ورځ کار پیل کړ. دغه فابریکه بیلابیل پلاستیکي توکي لکه ګلدان، پلاستیکي جیک او ګلاسونه تولیدوي چې د اړتیا وړ اومه توکي د هیواد له دننه څخه ترلاسه کوي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ شپېته پوله، یو ایرو درې نوي افغانۍ اویا پوله، یو سترلنګ پونډ 108 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1400 افغانۍ.
زموږ پرونی په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولې شوې وه. نړیواله مسله راخلو. د ایران یو ډیپلوماټ وایي اټومي ترونو ته د سنېدو لومړی ګام باید د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري واخیستل شي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایي هامانه دا خبرې پرون وکړې. د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ اټومي موافقه په 2015 کال کې لاسلیک شوې وه، خو واشنگتن له دې تړون څخه په 2018 کال کې ووت. صالح محمد صالح راپور لري.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایي هامانه وایي د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره د لومړی د امریکا متحده ایالاتونو ګامونه اوچت کړي. هامانه د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې ایران له خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالو پلټونکو پر تفتیش رسمن د محدودیتونو لګول پیل کړل. د تهران د دې تازه اقدام هدف پر اروپایي هیوادونو او واشنگتن فشار راوستل دي چې له ایران لګول سوي بندیزونه لری کړي او اټومي موافقه بیرته برحاله کړي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د اروپایي دفتر لپاره د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایي هامانه د تهران پر پخوانی دریځ په ټینګار سره وویل دا اوس د مقابل لوري مسؤلیت دی چې اټومي تړون ته ورستون سي، دا موافقه بیا پیل او زیانونه جبران کړي. دغه راز ډاډ ورکړي چې بیا به سرغړونه ورڅخه نه کوي. هغه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وروستیو څرګندونو ته هم اشاره وکړه چې ویلي دي په مخ کې یو منطقي لاره لیکسته. ایران د تیرې دوشنبه په ورځ تایید کړ چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون د اضافي پروتوکول تطبیق یې پای ته رسولی. د دې پروتوکول لمخې نړیوالو مفتشانو کولای سوې په ناڅاپي توګه د ایران د اټومي تاسیساتو اړوندې ساحې تفتیش کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون د واشنگتن د وتلو او په تدریجي ډول پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران د هغه تړون لمخې د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې هڅه کړې چې له اټومي تړون نه د تهران له سرغړونو سره سره د امریکا د پخواني حکومت هغه پریکړه بیرته واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ننګرهار کې یو شمېر ډاکټران په دغه ولایت کې د تنفسي موسمي ناروغیو زیاتوالی اندېښمن کړي دي. دوی د دغو ناروغیو د زیاتوالي لاملونه فقر، بېوزلي، کډوالي او د هوا ککړتیا یادوي. دوی د موسمي ناروغیو کچه په ماشومانو کې ډېره لوړه بولي او روغتیایي سپارښتنو ته د کورنیو د پاملرنې ټینګار کوي. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
زکام، سینه بغل او د ماشومانو تنفسي ستونزې هغه ناروغي دي چې د ډاکټرانو په خبره کچه یې سږ کال د یخنۍ په دې روان موسم کې د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې لوړه شوې ده. د ننګرهار د حوزوي روغتون د ماشومانو څانګې مشر ډاکټر واحد الله حبیبي وایي د تیر کال په پرتله یادې ناروغۍ څو چنده ډېرې شوې او لاملونه یې کډوالۍ، فقر، بېوزلي، په یوه خونه کې د ډېرو خلکو اوسېدنه او راټولېدنه او په ځینو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی یادوي.
500 تنه ماشومان زموږ په وارډ کې روزانه بستر کېږي. تعداد د بسترونو ډېر زیات ده چې حتی کله کله مریضان په ځمکه پراته وي یا مریضان ته چوکۍ هم نه رسېږي. چپرکټ خلاصه کوي. عوامل ډېر زیات دي.
ښاغلی حبیبي وایي د زکام له امله د مړینې کچه کمه ده، خو یوازې د ماشومانو سینه بغل هغه ناروغي ده که په وخت درملنه ونشي نو د مړینې امکان ډیر زیات وي. د کورنیو په ځانګړي ډول میندو ته سپارښتنه کوي چې د خپلو اولادونو سم ساتنه وکړي او د ناروغۍ پر مهال په درملنه کې له ناغېړۍ ډډه وکړي.
په موسمي ناروغیو کې یوازنۍ ناروغي چې هغه ډېره خطرناکه ده هغه سینه بغل ده چې ډېره لوړه کچه مړینه رامنځته کوي، چې حتی د 30% شاوخوا کې په ماشومانو کې.
د موسمي ناروغیو په اړه د ډاکټرانو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ننګرهار په ډېری لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې خلک د روغتیایي اسانتیاوو له نشتون او یا کمښت شکایت کوي. د حصارک ولسوالۍ اوسېدونکي بخت بیبي خپل 2 ماشوم درملنې په موخه د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته راوړی او بستر کړی دی. دا په روغتون کې پر هر بستر د 2 یا 3 ماشومانو یو ځای اوسېدو ته اندېښمنه ده او وایي چې دا چاره به د دې لامل شي چې ناروغۍ په اسانۍ سره له یوه ماشوم بل ته انتقال شي. بخت بیبي ټینګار کوي چې میندې دې په کورونو کې خپل ماشومان پاک او تاوده وساتي او همدا د ناروغیو د مخنیوي لپاره تر ټولو مؤثره لاره ده.
د ماشومانو حفاظت وکړي، ګرمې وساتي. نو هر یو مریض چې دی چپرکټ کې یو پروت وي چې د هغې صفایي پاکې او چې دا داسې شو د یو مریض بل مریض ته مریض ته داخلېږي که نه چې صفایي ښه دي که نه او چې داسې ګڼه یو ډېر دی نو هغه مشکل ورته پیدا کړي. نو په یو کټ کې اوس دا دوه
که څه هم د ننګرهار د لرې پرتو سیمو ولسوالیو خلک دغلته له روغتیایي اسانتیاوو راضي نه دي، خو د ننګرهار روغتیایي چارواکي بیا وایي چې دوی په دې اړه جدي دي او په راتلونکي کې داسې پلانونه لري چې له مخې به یې د موسمي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې اغیزناک ګامونه پورته شي.
ستاسو له پیغامونو
اجرت الله يم د جلال آباد ښار نه د حافظامه ښوونکو یو تن ما در سره په اړیکه کې موږ په نګرهار کې 200 حافظامه ښوونکي او د 200 ولسوالیو نه 3 ولسوالیو ته د 1299 کال د حمل صبر جوزه ماشونه اجرا کړي. 1 ولسوالیو ماشونه د حمل صبر جوزه پاتې دي. وزارت سره په اړیکه کې ولایت مقام سره په اړیکه کې ریاست مقام سره په اړیکه کې راته وایي چې بریجه پاس درته درکوي. بریجم پاس هیله کوم چې زر تر زره دوی زموږ په مورد ماشات اجرا کړي. هم دوی موږ سره د رسمي تشکیل ژمنه کړې وه، ریاست مقام، ولایت مقام او وزارت مقام ثنا جرګي الله دې چې بدې باندې دوی وفادار دي. السلام علیکم. رحیولان در خبرې کوم د لغمان ولایت نه. زمونږ د ولسمشر په دغه پیغام ده چې لغمان ولایت کې ډېر تعطیل او غریب خلک دي. کوم شی کوم مال چې په کاندار اخیستل کېږي اوس په هغه به مونږ په افغانۍ لاسته راوړو. زمونږ د لغمان غریب ولس ته یو لږ زره نظر وکړي او دغه مالونه زر په زره دي ارزانه شي. والسلام.
بل السلام علیکم. زه ستاسو ګران خور د بولان د سیمې څخه خبرې کوم. زموږ پرای سینه کمربند د بولان د سیمې څخه کمربند یا خواته د زم په کوڅې څخه یا خوا ګرده کمربند موږ ځایونه ګرده بند پاتې دي او مرستې راځي نورې خوري موږ دغسې پاتې دي. زه غواړم زموږ پیغام سره او زموږ اواز وای والي و دروغو ځایو پورې ورسېږي. موږ د کرې واس نه لرو، د کرې په سرای کې پراته یو د خدای په امان.
زلمی اخلاقی ما د کندهار ولایت څخه تاسو ته پیغام بیزم ما د اشرف غنی او ټول لوشکر چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ولایت کې بیکاري او بیروزګاري او سرسټلې دي چې ځوانان بیکاره هیڅ دورې کېږي نو نشو او نورو کارو ته لاس اچوي دولت کوم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته کار پیدا کړي ترڅو دا ځوانان په کار اخته شي. سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو وایي د سردې بند ساحه دې ملي پارک ونومول شي. دوی وایي په دې کار سره به دا بند په یوه تفریح ځای بدل شي او خلکو ته به کاري فرصتونه پیدا شي. دا تاریخي بند د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ سیمه کې دی. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
دا غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړو ولسوالۍ پاړوندو کې د مرسلې تاریخي غونډۍ ولاړه ده. دغه غونډۍ د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو تر راګرځېدلې دي. دې اوبو ته د سردې بند وایي. که څه هم چې له دغه اوبو څخه په زرګونه جریبه مځکه خړوبېږي خو د سیمې خلک وایي له دغه تاریخي بند څخه دې نوره اقتصادي ګټه هم واخیستل سي. دوی غوښتنه لري چې د سردې بند د ملي پارک په توګه ونومول سي. د اندړو ولسوالۍ قدرت الله چې دا وخت د غزني مرکز په کډوالو ښارګوټ کې ژوند کوي د سردې بند د ملي پارک په توګه جوړېدل د اقتصادي ګټو تر څنګ د تفریح ځای لپاره هم یو ښه زمینه بولي.
زما په نظر باندې که چیرې په غزني ولایت کې داسې یو اقدام و چې هغه هم د بند سردې په سیمه کې نو دا به یو ډېر ښه نیک اقدام وي. په دې خاطر چې دغه بند سردې چې دی ډېر ښایسته بند ده نو غزني ولایت ته به ډېرې ګټې ورسوي.
قدرت الله زیاتوي که دا بند ملي پارک وګڼل سي کورنۍ او بهرني سیلانیان به ورته رامات سي. دغلته به د مرغانو او کبانو د غیر قانوني ښکار مخه ونیول سي او په زرګونو ځوانانو ته به پکې کاري فرصتونه برابر سي. احمد وایس د غزنی اوسیدونکی دی. دی هم په هر اړخیزه توګه د دغه پارک جوړېدل ګټور بولي.
دا خو د خلکو دپاره ډېره ګټور کار ده ځکه چې په افغانستان کې د بیکاري سطح بهي لوړه ده. دغسې کارونو کې کولی شي چې خلک په کار باندې سي هغه بیکاري کچه چې راټیټه سي او خلکو ته کولی شي هغه پیسې یو شی عاید ترلاسه کړي چې خپل ژوند ته ادامه ورکنه.
احمد وایس زیاته کړه چې پر دغه بند پانګونه په نورو ګټو سربیره زرګونه جریبه شاړو مځکو ته د اوبو ورکولو سبب کېږي. د دولت او خلکو لپاره په یوه ښه عایداتي سرچینه بدلېدلی سي. د سردې بند چې د غزنی او پکتیکا ولایتونو په اړوندو کې موقعیت لري نو د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د دغه کار غوښتنه لري. عبدالباري نعیمي وایي د غزنی او پکتیکا ولایتونو د ولسونو غوښتنه دا ده چې سردې بند ملي پارک سي. د ده په خبره نه یوازې د غزنی پکتیکا بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو ته یې هم ګټه رسېږي. په عین حال کې به دولت ته د عوایدو سرچینه هم وي.
سردې په بند پارک جوړېدل د پکتیکاوالو غوښتنه هم ده. خصوصي سکتور له لارې بعضې خلکو وړاندیزونه هم کړي وو مخکې چې که په دې ساحه کې موږ پانګونه وکړو او دغه ځای په قراردادي شکل راکړل سي بیا فکر کوم د دولت یا د ښار جوړولو د استازیو لخوا کوم شین څراغ نه ورلګېدلی.
کله مو چې د غزنی له والي سره د خلکو دا وړاندیزونه شریک کړل هغه وستایل او ویل چې په دې تړاو به له مرکزي چارواکو سره خبرې وکړي. بری جنرال سید عمر نورستانی وایي موږ په سردې بند کې یوازې د ماهیانو د فارم د جوړولو په برخه کې پلان درلود خو چې خلک د ملي پارک خبره کوي نو موږ سر له سبا اړیکې نیسو او ورباندې کار پیلوو.
ملی پارک په حساب دا خطر ده او ښه نظر هم ده. موږ به یو پیشنهاد ولرو پاس کابل مشرانو ته هغوی سره به تفاهم وکړو انشاءالله په دغه برخه کې به سر د سبا نه کار شروع.
دا اقتصادي سوله ایزو او تفریحي ګټو تر څنګ تاریخ پوهان د سردې بند یو تاریخي بند ګڼي. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي 300 کاله وړاندې احمد شاه دراني په دغه سیمه کې د غرونو د بهیدونکو اوبو او په ورته مهال د هوا روزمکو شتون او ورڅخه د اغېزمنې ګټې ترلاسه کېدو اړتیا ته په کتو د سردې بند جوړولو ته اقدام کړی و. اټکل دا دی چې احمد شاه بابا د دغه بند له جوړېدو سره غوښتل دا سیمه سمسور او شیر
سردې بند د افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل شوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلي پوپلزایی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکلي دي چې د سردې بند کار د 500 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري کال د اعلیحضرت احمد شاه دوران د فرمان له مخې کارونه پیل شول.
دا سردې بند رغولو چارې په دوهم ځل په 1446 کال د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال پیل سوې وې چې تر کابو 1450 کال پورې دوام درلود او لا هم د ځینو کانالونو او نورو برخو کارنه له دې عمله بشپړ نه سول چې جګړه ورباندې راوړاندې سوه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د بحث لپاره روسیې ته رسیدلی. همداراز د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی او وایي له چارواکو سره به د افغانستان د سولې په هڅو کې د پاکستان د هر اړخیزې همکارۍ پر جلبولو خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت له افغان پوځ سره د امریکا د 640 جنگي وسایطو مرسته مهمه بولي. دفاع وزارت وایي په دې وسایطو کې 403 هموي، 340 رینجر، 30 امبولانسونه او 120 موټر سایکلونه شامل دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA د ریاست لپاره نومول شوی ویلیام برنز وایي د متحده ایالاتونو پر وړاندې تر ټولو لویه جیوپولیتیکه ننګونه به د چین لخوا وي، خو برنز همداراز وایي چې روسیه هم یو ګواښ دی. ولسمشر جو بایدن د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه اجرایوي فرمان لغوه کړ چې له مخې ډیری هغه کسان چې د ګرین کارت یا په امریکا کې د استوګنې درخواستونه یې کړي وو د هیواد ته له ننوتو منع شوي وو. او د اسپانیا پولیسو پرون د انسان د قاچاق په شک د 14 کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پولیسو په وینا د کسانو تر 200 زیات کسان کناري ټاپوګانو ته په قاچاق ډول لیږلي وو.
اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذې ته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاپي پر مخ وړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنې حسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. میرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلست.
مننه تاسو نه ډیر تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیر مننه چې وخت مو وېستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جانې، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي. تاسو په هیږي چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شذو لپاره دا ډول چې د ویاندی غونډي کار کوي دا شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخ شوي یاست؟
بله، من تاسو پوښتنه زه تاسو په دغه باندې وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدف پر صحیح دلته زموږ جامعه کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعض ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حده حل شوي ده. که موږ ګورو تقریبا د خدو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپله ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې مګم خوشبختانه زوږ کولای شم وایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې ښځې وکولای شي، انجونې او ښځې وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کوم څه لري دغه سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډېر حده پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي ښځو ته ډېره ونډه ورکړي په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لسانس از دکړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغ یم په 2011 کې. هغې نه وروسته ما بیا ځینې ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ، او د هغې نه وروسته 2013 کې دغه یو بورسه وه چې د امریکې دولت لخوا دا اعلان شوې وه، نو هغې بورسې ته ما خپل اپلای وکړ او دې کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره وو، او بالاخره تقریبا دې پروسې درې مرحلې لرلې چې اپلیکیشن وو، او هغې نه وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وه خپل په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې. نو هغې نه وروسته زه وکولای شم چې تقریبا د یو کال پروسې نه وروسته دې ازموینه زه په موافقه توګه ووزما، او دا بورسه ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې زه د امریکې متحده ایالاتو ته ما سفر وکړ، او هلته ما خپلې د ماستري زده کړې هلته تقریبا یو کال کې مکمل کړې. ما مثلا په د کابل پانتون فارغ شوم، هغې نه وروسته ما شپږ اووه کاله کېږي، اته کاله ما په حقوقي برخې کې کار کړی، د څه کاله فارغ شوم، هغه نه وروسته اولنی کار یعنی ما د دلته ورته وایي انټرنشپ ورته وایي چې ما د هغې دورې نه ما شروع وکړه چې زه د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاژ دوره شروع کړه، هغې نه وروسته بیا ما د امریکې د سول انسټیټیوټ ورته وایي هغې کې بیا ما وظیفه واخیسته، بیا بنیاد آسیا ته ولاړم، همدغسې نور وزارت عدلی کې، وزارت مادن او پټرولیم کې، الته نو تقریبا ما په لیګل یا حقوقي برخه کې اته کاله کار وکړ، او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغې نه وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم، نو هغې نه وروسته بیا زه د ویان د مرستیالې ویان په توګه دلته وټاکل شوم. نو دا غبرګون دی ځکه و چې خلکو زما د بکګراوند په هکله هیڅ ګونه معلومات نه لرل، او ګواکې دوی داسې فکر کاوه چې دا به ځکه چې هلته زما هغه بیوګرافي یا معلومات هم څوکل سي وو، فقط دومره ذکر سي وو چې دی ماستری که چې زکر د امریکې څخه کړی، نو دا سه یو فکر سوای وته دا به امریکا کې اوسېدله او غلطه لوی سوي دا، نو فقط د سر اورل سوي او د پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه و. نو خبرګون بعضی وخت دغه نه تکمیل معلومات او څوک چې پوره تصویرونه لري وتمن زموږ ټولنه بیا دا خبرګون خي، او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ خدو ته بعضی وخت لګډیر چننګونی سره مخامخ کیږي.
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله را سره کړي د چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي، یعنی د دوی په مخ کې بیلابیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پرېښودل کیږي، خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلي ستونزه هغه مهال پیلېږي، ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خوا څخه چې د دوی سره په هغه اداره کې کار کوي د هغوی د څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي، ځکه چې د دوی دغه خودي نه مانی چې د یو شدې څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شدې ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه، یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شدې خبره ومني، خو دوی ته داسې معلومیږي چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي. دغه رقم ستونزې چې شدې ورسره مخامخ سي، دوی څنګه کولای شي چې د خپل همکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت ورکړي چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي، او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي.
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې او شاید ځینو ادارو کې د خندونه اوسي، بالکل د خدل لپاره لکه مشکله ده چې مثلا اول یو موقف ته ورسیږي، بیا هغه موقف ته دوی رسیږي، بیا هلته ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي. ما دا خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سوی ده، که ما تاسو ته مخکې مې وویلې اوس دغه خلک پوه سوي دي، اوس په افغانستان کې ماشاءالله نجونې او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع کوي، که دوی په ادارې کې کار کوي، که دوی مثلا زده کړې کوي، نو خپل حقوق نه دفاع کوي. دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی، نو اوس هغه نګونې چې مخکې د بعض لخوا کېدل اوس شاید هغه ډېرې کمې سوي وي. خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کېږي، دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي. دلته اداري اصول شته،
لکه تاسو خپل ویلي اداري اصول دي، نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلامات مراعات کی سم. نو یو سړی همکار یو خپل کومه ښځه په رئیس یې یعنی غنه په پورته موقف کې، نو هغه داسې نه سي ورته ویلی چې مثلا تاسو نه امر نه سم اخیستلی یا کار نه سم کول، ځکه دلته اداري اصول دي، اداري اصول باید هم مراعات سي. نو او همچنان ښځې باید مکمله باید ته اجازه ورنه کړو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستی، دا زموږ هغه هم اخلاقي مسؤلیت، هم اداري مسؤلیت، هم کاري مسؤلیت ده چې دا څنګهون مقابل کې ودري کړو، هم اداري اصول له لحاظه او هم خپل دا موقف باید حفظ کړو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پوښتنې به واخلم چې دوی کومې پوښتنې لري یا تبصرې. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
مقام برابر کې او زم پښتنه مې دغه ده چې مثال د خبرې دغه شدي چې جه شد خو نو په اسلام کې هغه د خپل حقوق علاوه کړی دي، نو د هغو حقوق څه به یې څه دي استفاده وکړي، نو دغه مې پښتنه ده وخت نه نیسم.
ډېره مننه ستاسې پوښتنې مو دواړې واخیستې. اوس به ورسو یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې محترم ملالې خورې، تاسې ته او محترم ستاسې مېلمنې ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې اول قدم کې خو جناب خورې تاسې ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیم کوم. او وروسته د سلام څخه واقعا چې سړی ښځه یا نارینه دا چې دي دوه د الله تعالی بندگان دي او ورچا ته الله رب العالمین حقوق ورکړي دي، باید یو بل حقوقو ته درناوی باید په اسلامي اصولو باندې وشي. او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریض او نظر د خلکو وي، ولی دومره تاسو ته پکار ده چې په خپل هغه مسؤلیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې کوم موږ را کړی د پاره باندې هم ښځې هم نارینه باید د یو بل هغه حقوقو ته باید احترام ولري. او په ځمن کې زما دغه د مرستیال د ویان څه نه دا پوښتنه ده چې تاسو د حقوقو په تاند کې یعنې تاسو لوړ زده کړې کړې دي، او کمال خو دا د یو سړی خپل ځان ورسه یو درجی ته ورسه چې دي هغه نورو خویندو لپاره باید کار وکړي. کنه اوس عمر تاسو په افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې لري پراتی ولایتونو لري تر خزي چې دي په بدو کې ودونه ورکول کیږي، او هغه چې دي په وارکټوب کې هغه یعنی هغه ودونه هغه ورکول کیږي، همدارنګه هغه میراثونه ورکول کیږي. نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دي چې تاسو جمهور د یو مرستیال وان تاسو په دغه ستونزه تاسو پر مسمر چې د افغانستان د ټولو لسونو نماینده ده، هغه سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دي. او خو دا سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستاسو زمانه خورې چې بعضی هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونو کې خپل ځان رسوي، او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاس او ګروان دي د هغه یو حقوق ته تحفظ لپاره کوم د عملی اقدامات کیږي. او په دوم قدم کې زما د خزونه دا هیله ده چې باید دی یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي، دی باید خپل هغه کا شخصي کاروبار حرفه زده کړي، د سنور لارې چارې چې د هغه سره د هغه اقتصاد کیږي هغه بخښته هم باید توجه کړي، ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2,000,000 اشخاص موږ د پونټرو نه فارغین لري چې په کې نارینه هم دي او ښځې هم دي. نو دومره خلکو ته په حکومت کې وند ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب په حکومت کې وظیفه وشي او استخدام شي.
مننه تاسو نه. د ښاغلي محمد الله یو سوال دا مو چې دا نسل ته کنه مثلا څو کوم برنامه یا څه رقم کولای شي چې دوی دا یو ښه برنامه ترتیب کو فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډېر ښه روان دی. ځوان په تله ته 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې که هلکانې، نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چې دوی څو ګورې په اداراتو کې ډېره ښه ونډه لري، او بالخصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیت او شایسته اوسي، نو دوی ته کاری برابره کې کاری زمینه. یو خبر او بل دا بل وویل مثلا چې بعضې ښځې مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولی شم چې دوی سره همکاري وکړم. هو ولې نه، طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولی شم ولې نه وایکم. زه د کوم بورسیل طریقه چې زه تللی وم امریکا ته، موږ دلته یو انجمان جوړ کړی چې افغان یو ایس لا المنای اسوسیشن ورته وایي او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ دا انجمن ایجاد کړی، دغه ټولنه مې ایجاد کړې او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم کله چې د لسان زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړې زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زه خپله د ټولنې غړی یم او دلته کوشش کوم چې موږ بعضې سیمینارونه ورکشاپونه لرو، بعضې ولایت سفرونه هم لرو. نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته لکه دوی څه وویل چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ، نو که هغوی وکولای شو څه رقم دوی ته د تحصیل د لوړو زده کړو زمینه مساعد شي، نو دې برخه کې هم موږ کار کوو.
ډیره زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت وایسته یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو، تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده، د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویان دی په توګه کار کوي. تر یوې لنډې دمې وروسته بل خپل دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شرغلاست. اوس هم د خپل دوهمي میلمنې حسی اندر سره یو. میرمن اندر د ساينس پونځي څخه لیسانس کړی دی او ماستری د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستی ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شرغلاست.
علیکم السلام، مننه کوروګان زهان خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لالارې ټول افغان ولست او تخنیکي کارکوونکو ته وړاندې کوم خوشحاله او سرلوړې اوسئ.
میرمن اندر، لومړی پښتنه به دغه درڅه وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتي مرکز لري، په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کومو برخو دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې موږ لرو. وړکتون شیخارګاه لومړی سنتر، وړکتون دوهم سنتر، وړکتون دوهم مکتب ده، خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او موږ شاګردان تر اووم سنتر اتم سنتر پورې لرو. په څنګ کې موږ یو بخش دی ورسه شهدای نظامی په نوم یو څنګه هم دې مکتب کې لري چې کله کله هغه شهیدانو ورسه چې د وزارت دفاع لخوا یا د امنیتي ارګانونو لخوا موږ ته معرفي کېږي چې په دې قصري او بلا فیس نه موږ صحنیه ورکړې ده او دوی ته پوښښ لاندې نیسو. اصلا زموږ مرکز د نهاد انتفاعي مرکز ده، موږ په فیس چلیږو خصوصي سکتور کې راجستراژي.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکي ته د دوی پښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
مننه جان، السلام علیکم. زه محمد احمد کندار.
محمدی صاحب، مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دي. زموږ میلمنه حسی اندر ده او د مخکښ شدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکړي.
اندر صاحب، چیرې زه کړی دا چې واه کړی دا چې دا راکړی چې د افغانستان کې کړی کې په خارج کې کړی.
السلام علیکم، مظلوم یار د خمن ولایت څخه تاسو ته ټلیفون پر لیکم. دلته خو په علم کې شې ده د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند زموږ سیاحت زموږ مکتب زموږ تعلیم مهم دي. کوم هغه امیدونه چې څو کاله مخکې ښځې په اطرافي سیمو کې درلودله، هغه هیلو امیدونه زموږ د خلکو سره خابر شول. خو زما هیلو ارزو دا ده چې دا باید ښځې راووځي، د خپل حق لپاره مبارزه وکړي، ځکه چې حق ورکول کېږي نه حق غوښتل کېږي. چې دوی د خپل حق ته په تلاش ودي، چې غوښتنه ونه کړي، دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې قوي پلان ولري، قوي اداره ولري، هغه کولی شي چې دا مشکل حل کړي. خو د دوی هغه رفتاریانې چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده، کوانه ده، خو دا کولی شي چې مانا د ښځو مشکلات فرحال کړي.
مننه کوم له دواړو اورېدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده، مسدایا مکتب میں محبت ثانی مسدایا مکتب کے عروج کا لیسی دورہ میں پھر ابھی دلسی لیسا کے اور فاکلتہ میں سائنس فنزی کیمیا بیولوجی کے ڈپارٹمنٹ نہ فارغ اثر ہے کابل فانتون ماسٹری میں افغانستان دفاع امن نور وہ پانچن کے کرے گا اور ٹھول زوان میں کابل کے تیسرے گا لشروع نہ تر آخر پوری دیر لگ وقت فارت شرائط خنو او امنیتی سنگ لگ دیر شو یو دو کالا مونگ معاجر شو نور طول زن زما پا افغانستان کی تیسرے گا و ام دیتا پیدا سرے و ام دیتا زراش او دی پر ورور تا دی سوال پا جواب کی باید ہو ایم چر دقیقا پاک وقتل کی گی نور کول کی گی مگر پا مخارونو کے پا مراکزو کے دی ولایاتو پا هغه سیمه چې دلته قانون چلیږي، خو طبیعي ده چې موږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده، خپل آواز مو همیشه پورته کړی ده، او که هر یو خور ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي، له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړی ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده، د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بانډو کې ژوند کوي. په کلیو بانډو کې ژوند کوي، شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي، هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې، په هغو سیمو کې چې نام دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري، او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي، له درسه پاتې کېږي، یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زمونږ تقاضا، زمونږ هیله د زمونږ د سپینګیرو نه، د مشرانو نه، هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي، همدا ده چې دوی د خپل ولس په خاطر، د خپل خلکو په خاطر، له ملي برنامو، له ملي پروژو لکه شه چې د دوی حق ده، لکه د مکاتبونه، د ساتنې، د فعالېدلو، د کلینیکونو د جوړولو، د ساتلو نه، او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي، هغې کې همکاري وکړي، مرسته وکړي، او شوراګانې جوړې کړي، هماهنګي وکړي، مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې، په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري، هلته د دوی لپاره مکتبونه، شفاخانې، کلینیک، مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده، او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د حداقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خویندو ده په کلیو بانډو کې ښځو ته ورکړي، هغومره هم زموږ خویندې ارامېږي او هوسا کېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله، اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي، او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي. چې متاسفانه داسې نه ده. په همدغه لري لري سیمو کې یا په مراکزو کې زمونږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه افغانان هم شکر دی، الحمدلله مسلمانان هم دی، بیا هم خپل خویندو ته، خپل مور ته، خپل خور ته، د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس مونږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم د زمونږ د مبارک دین اسلام کې په ښځه او نر فرض ده، مګر زمونږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یوه عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځې دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې، په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه، خپله کوره ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي دوی ته رسېږي همداسې لوس هم توجه وکړي، چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي ان ته کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوري، او که ښځه مریضېږي وای جوړېږي دغه جوشنده ورته ورکه ښه کېږي، پاسه اسراس ورته ورکه، یو دم اسکرین ټابلیټ ورته یا پاراسامول ورته ښه کېږي، چې دا ذهنیت کوم مجموع کې په زمونږ په لای افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنې انجنیر هغه حقوق چې دوی خپلو بدونو ته زمنو ته قایل دي فرهنګو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق یې ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راکړه، ورور ورته وایي چې بیا مړی دې نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مړی د پلار په اجازه کې خاصی د خپل میراث نه خپل ورور ته تیریږي، حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده، ځکه چې میراث شرعي حق ده. حتی زمونږ ورونه، زمونږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه مونږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه انجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هڅه ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کاله وو، که په دوه ښځې درلوده، که په کور کې یو سل ډېر جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد ولورې قوي وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن انجلۍ ورته نکاح کوي، د نجونې په بد کې ورکول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید هیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل یې کړی ده، تعلیم یې کړی ده، او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هماغه باید په کلي بانډو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاس ته راشي. مدني حقوق خو خیر، هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي، یونه په کسه کې نه دي، مګر د شرعي حقوقو باید ورته رسېدګي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي، او هماغه حقوق چې شی چې د خویندو ده په دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب ده ملای مامانو نده، د علمای دین نده، د سپینګینو نده، چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي، تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده، یا د کونډې حق تلفول څونه ګناه ده، او الله جل جلاله څونه خلکو باندې فقاریږي چې دا ظلمونه کوي، خبر شي، آګاه شي، تاسو ته د
ظلمونه په خزو باندې. ډیره مننه اندر صاحب چې تاسو وخت وایستي او لمر سره مو د مخکښ شدې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شدې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کاوه
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب